السلام علیکم دا مشال ریډیو دا د مازیګر درې بجې شوې دي. نن د خالی ورځ او د 2018 کال د فروری 18 نیټه ده. زه فرخنده اسد مو په دې خبري سات کې هرکلی کوم. په روان یو سات کې مو د پاکستان، افغانستان او د سیمې په تازه او حالاتو خبرو 19 پروګرامونه سروې او جمهوریت هم لرو اورېدل یې مه هېروئ. خو لومړی زموږ د همکارې ملیحا میرزادانه خبرونه اورو.
السلام علیکم ته ټولو اول پامکړه د خبرونو سټکو ته. د سینیټ قائمه کمیټې غونډې پر مهال د بلوچستان چیف سیکرټری ویلي چې د چین پاکستان اقتصادي غربي لار لپاره په بلوچستان کې یو انچ ځمکه هم نه ده اخیستل شوې. افغان چارواکي وایي په هلمند کې امریکایي الوتکو د وسوالو په هدفونو بمباري کړې او د امریکا خلاف د ایران ولسمشر سرګندونو په جواب کې واشنگتن تهران ته د محتاط اوسېدو خبرداري ورکړې. تفصیل: پرون په اسلام آباد کې د موصلاتو لپاره د سینیټ قائمه کمیټې غونډې پر مهال د بلوچستان چیف سیکرټری ویلي چې په بلوچستان کې د چین پاکستان اقتصادي راهداري مغربي لارې لپاره یو انچ ځمکه هم نه ده اخیستل شوې. په غونډه کې ویل شول چې نواز شریف لخوا جوړې کمیټې تر دې دمه یو غونډه هم نه ده کړې. د غونډې مشري کوونکی سینیټر محمد داود اچکزي د موصلاتو وزارت چارواکو ته ویل چې د چین پاکستان اقتصادي راهداري مغربي لارې یوازې په کاغذونو کې ده. نوموړي مشال ریډیو ته ویل
مغربی روډ باندې خودرو سګه سکه شروع سوې نه یو عادی دي چې دا بو کو نو چې کوم وخت دی یو شی وکي بیا بشکره کیږي دروس پر خو یو انچ کار نه دی سوې.
خو د وزیر اعظم نواز شریف خصوصي سلاکار امین مقام وایي چې حکومت په بلوچستان او خیبر پښتونخوا کې په مغربي لارې کار شروع کړی دی او دا منصوبه د ټول پاکستان لپاره ده. بیگانه وخت په سرحدي سیمه بایزو مومند ایجنسی کې د امنیتي ځواکونو په پوستا وسلوال برید کې د چارواکو په وینا سوارلس طالب وسلوال وژل شوی دی. د امنیتي ځواکونو په وینا بیگا طالب وسلوال لغوا په اولې سر بایزو کې په دوو پوستو برید شو. خو د امنیتي ځواکونو لغوا په جوابي عملیاتو کې سوارلس وسلوال وژل شوی. چارواکو ویلي د عسکري قوتونو یو غړي معمولي زخمي شوی چې روغتون ته د علاج لپاره وړل شوی. بل خو د تحریک طالبان پاکستان جماعت الاحرار وسلوال ډلې یو ایمیل کې دعوه کړې چې دا غوی دوه غړي وژل شوي دي، درې زخمیان دي او دا دعوه هم کوي چې عسکري قوتونو ته ډیر زیان اړولی دی. افغان چارواکي وایي په هلمند ولایت کې د امریکا جنگي الوتکو د وسلوالو طالبانو هدفونه په نښه کړي دي. د هلمند والی حیات الله حیات نن په ولایت مقام کې د 215 میوند کالی اردو مرستیال او د هلمند امنیه قمندان مل پاسوال اکانور کیمتور سره په یو مطبوعاتي کانفرنس کې ویل د لومړیو تحقیقاتو سره سم د جمعې په شپه په شوې بمباری کې وژل شوي کسان ملکیان نه بلکې وسلوال دي.
منګ ته بعضې مشرانو هم دا راپور راکړی چې هلته ملکي تلفات شوي. په دغه اوسني حالات کې د منګ اسناد داسې شواهد چې د دې نه منګ ته پلاس راشي هغه لومړني معلومات د منګ دا دي چې په دې کې ملکي تلفات شوي تر اوسه پلاس نه دي راغلي.
تر دې وړاندې د ولایتي شورا مرستیال مجید اخونزاده نن مشال ریډیو ته ویلي چې شپږویشتو کسانو ته مکجوب لا وخت ده چې ټول ملکیان دي. د نوموړي په خبره په وژل شو کې د 12 یوې کورنۍ غړي دي خو خپله د هلمند والی دغه خبره رد کړه. په افغانستان کې د امریکا غوس ملاتړ ماموریت ویان هم نړیوالو رسنو ته ویلي چې الوتکو یې په سنګینو لسوالۍ کې بمباری کړي دي خو د وژل شو په اړه څه نه دي ویلي. خبرونه د مشال ریډیو ناوره. افغان حکومت وایي د تیرې اونۍ په اوږدو کې د درنو واورو ورېدو او د واورو خویدو په نتیجه کې د مړو شو کسانو شمیر تر 190 اوړېدلی. پیښو ته د رسیدو لپاره د دولت وزیر مرستیال محمد اسلم سیاس نن مشال ریډیو ته وویل خلکو ته زیات زیان په نورستان ولایت کې اوښتې دی خو په پروان، بدخشان او فراه ولایتونو کې هم خلکو ته د سر او مال زیان اوړېدلی دی. رپورټونه وایي که څه هم د زیاتو ولسوالیو لارې بیرته پرانیستل شوې خو په بدخشان کې لا هم له مرکز سره د ګڼو ولسوالیو لارې بندې دي. د افغانستان دفاع وزارت یو پلاوی په جوزجان کې د سره صلیب نړیوالې کمیټې د شپږو کارکوونکو وژل کېدو پیښې د څېړلو لپاره دغه ولایت ته تللې دي. د دغه پلاوی مشري د دفاع وزارت د تفتیش مشر محمد ابوالفضل کوي او تمه ده چې د سره صلیب د نړیوالې کمیټې د دوو برمته شو کارکوونکو په اړه هم له سیمه ییزو چارواکو سره خبرې وکړي. تر دې وړاندې د جوزجان والي لطف الله عزیزي له مشال ریډیو څخه په خبرو کې ویلو چې د سره صلیب نړیوالې کمیټې د برمته شو کارکوونکو خلاصېدو لپاره د دوی هڅو تر اوسه نتیجه نه ده ورکړي. نامعلومه وسلوالو د تیرې اونۍ د چهارشنبې په ورځ جوزجان کې د سره صلیب د نړیوالې کمیټې شپږ کارکوونکي وژل او دوی برمته کړل. د پیښې ذمه واري تر اوسه چا نه ده منلې. په داسې حال کې چې د ایران ولسمشر حسن روحانی د امریکا خلاف خبرې کړې دي، واشنگتن تهران ته د خبرداري ورکړې ده چې باید محتاط اوسي. پرون د ایران انقلاب ورځ په مناسبت راغونډ شو، په میلیونونو خلکو ته د ایران ولسمشر ویل چې د امریکا د جګړې ایزو پالیسو مقابله وکوي. د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ پرون دغه پر د عمل کې ویل چې حسن روحانی باید محتاط اوسي. تر دې وړاندې د فروری په 2 نیټه هم ولسمشر ټرمپ ایران ته خبرداري ورکړې او د بالیسټیک توغندي ازموینې په جواب کې ورباندې نوي بندیزونه لګولي. بلخوا د اروپایي ټولنې د بارنو چارو پالیسۍ مشر هیله خودلې چې د ولسمشر ډونلډ ټرمپ حکومت به د ایران د جوهري لازنامې شرایطو ته ژمن پاتې شي. فریډریکا موګرینی پرون په واشنگټن کې له لوړ پوړو امریکایي چارواکو سره تر لیدو وروسته خبریالانو ته وویل هغې د ولسمشر ټرمپ له انتظامیې سره د روس په اړه هم خبرې کړې دي. موګرینی وویل واشنگټن ته د هغې د سفر بنیادي مقصد دا و چې د ولسمشر ټرمپ سره د ایران د جوهري تړون په اړه خبرې وکړي. هغې زیاته کړه په ملاقاتونو کې چې څه وویل شول د عین ورته باور ترلاسه شوی دی چې انتظامیه د تړون شرایطو ته پورا پاتې کېدو ژمن پاتې کېدو اراده لري. د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ ویلي هغه امریکا ته د خلکو د مهاجرت په اړه د یو نوي اجرایي حکم په جاري کولو غور کوي. د نوموړي لخوا د فروری 20 نیټې فرمان د عدالتونو لخوا د ناپیژندل شوې مودې پورې معطل کړل شوی دی. ولسمشر ټرمپ پرون خبریالانو ته ویل چې دغه حکم قانوني دی، خو ولې دغه حکم د امریکا په عدالتونو کې 2 ځله ماتې خوړلې ده. د دغه فرمان له مخه امریکا ته د مهاجرینو او د اوو هیوادونو نه د خلکو په ورتګ عارضي بندیزونه عملي شوي دي. دا تر دې مهال د مشال ریډیو خبرونه.
خبرونه مو زموږ د همکاري ملیحه میرزاده ناوریده. تاسو د مشال ریډیو تازه خبرونه او رپورټونه زموږ په ویبپاڼه مشال ریډیو .com هم اوریدلې او لوستلې شئ. په روان یو سات کې واورې د چین پاکستان اقتصادي راهداري منسوبې کې په مغربي لارې تفصیل ادر کوو.
مغربي روټ باندې خو دروسه کیسه کا شروع شوې نه یو عادي دي چې دا بوکو نو چې کوم وخت یو شی وکي بیا بشکار کیږي دروسه ورخوځي یو انچ کار نه دی شوی.
د شمالي وزیرستان ستانشوي کډوال وای حکومت ته په سیمه کې سروې زر تر زر تر سره کړی.
او دولتا دی په تامبیون شه پته شول دوا دوا نیم کولا درې کولا او ادي کیا دا حال لا چې کېری وی ډنګ او په تامبیون شه گزارا کو میر دا وی چې دا په منصفانه طریقه سره دا سروې وشي.
په کوټه کې د آبادی کنټرول ادارې چارواکي وای وسایل کم او آبادی زیات ده.
څنګه وای آبادی چې اضافه سو دزمش فیسیلیټیز دزمش وسایل چې کمی.
او انیس پروګرام سروې کې د سکینه رحمان سره خبرې کوو. د مشال سره اوسه تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو که سهم یو خا د خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک وای چې په چین پاکستان اقتصادي راهداري منسوبه کې د مغربي لارې لپاره وو غټي منسوبه تر لاسه کړې دي، خو بل خوا د سېنات په قائما کمیټې کې انکشاف شوه چې تر دې دمه د مغربي روټ لپاره ځمکه نه ده اخیستل شوې. دا انکشاف د مواصلاتو لپاره د سېنات قائما کمیټې په غونډه کې شوه چې نور تفصیل یې د اسلام آباد نه سراج زهیر راکوي.
اسلام آباد کې د جمعې پورس د سینیټر محمد داود اچکزی په مشرۍ کې د مواصلاتو لپاره د سینیټ قائمه کمیټې غونډه وشوه چې د بلوچستان چیف سیکرټري او د مواصلاتو د وزارت چارواکي پکې موجود وو. غونډه کې د بلوچستان چیف سیکرټري انکشاف وکړ چې په بلوچستان او خیبر پختونخوا کې د مغربي لار لپاره یو انچ ځمکه هم نه ده اخیستل شوې او د وزیر اعظم نواز شریف لخوا جوړ کړل شوې کمیټې تر دې دمه یو غونډه نه ده کړې. په کومه چې سینیټر محمد داود اچکزی د مواصلاتو د وزارت چارواکو ته وویل چې په چین پاکستان اقتصادي راهداري کې مغربي روټ یوازې په کاغذونو کې جوړ شوی خو حقیقت کې اس نشته. نوموړي وویل حکومت دې لړکی وضاحت وکړي. سینیټر محمد داود چکزی مشال ریډیو ته زیاته کړه.
مغربي روټ باندې خو دروسه کیسه کا شروع شوی نه یو عادي دي چې دا بوکو نو چې کوم وخت یو شی وکي بیا بشکاره کیږي دروسه ورخوځي یو انچ کار نه دی شوی.
مشال ریډیو چې په دې اړه د وزیر اعظم نواز شریف د خصوصي کار امیر مقام نو پختل نو هغه وی چې حکومت په خیبر پختونخوا او بلوچستان کې په مغربي لار کار شروع کړي او دا منصوبه د ټول پاکستان لپاره ده. نو موري ویل
چې دا پاکستان راواله هغه کې بيګره شغلهم کې بيګره دغه کوم ازلای والي د هری پورا پورے اغام پکے بگیا کی راضی اور سرا دماغ بل انتہائی کوشش تے کہ یہ دے روٹ نو مگا شارٹس روٹ بلوزی نو دا روٹ دے خپل بدے اور سرا منگا آغا روٹم جوڑو چی اگر دے یو الٹرنیٹیو دا سم جوڑ سی جی خلقو تا شارٹ بلوزی اور دا روٹ استعمال ہے
دا ذکر تا دی روستیو کی دا منصوبہ بندے وفاقی وزیر احسن اقبال پا مشارے کی دا پاکستان یا وڈل چین تا تلیوا چپکی دا خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خٹک ہم شامل وو او دا ہغه په وینا چی پدی منصوبہ کی یہ دا خیبر پختونخوا برخه اغستی سراج زهیر مشال ریڈیو اسلام آباد
دا مشال ریڈیو دا
دا مشال ریډیو دا اوریدونکو شمالي وزیرستان ته ستانه شوی زیاتره خلک شکایتونه کوي چې هغه خلک چې کورنۍ په عملیاتو کې اړنګل شوی وو ډېر د معاوضې نه اوس هم پاتې دي او د لړ کې د ډنګو کورونو سروې یا نوملیکنه هم د ځنخکار ده دوی وایي په خپلو سیمو کې هم د واپسې وروسته په خیمو کې په ژوند کولو مجبور دي په دې اړه نور تفصیل د عمر دراز وزیر ناورو
نور اسلام خان وایي چې په کډوالۍ کې هم د خیمو ژوند سره مخ وو او د واپسې نه پس هم په خپلو سیمو کې په خیمو کې دي ځکه چې کورونا یې ړنګ دي او ورته لا هم معاوضې نه دي میلاو شوې
د ړنګ کې رې په متشک پیسې دې پورا کیما سروې شي په داسې ډېرا سستروي دو و میر د حکومت نه د مطالبه کې کا پولیټیکل لیدو کا فوجي افسرانو دي کندرا کنسرن ادارې دي چې سروې دا درت زرا وشي د میرلی علاقې ډېر په ګانش میر سره دا سروې پوتې دو ځکه چې سیک خپل ړنګ کې نشي جوړوي د پوجا سره چې کجیر ته په خپل مخه جوړ کړو بیا حکومت دتا هغه پیسې نه ورکوي او دولتا دې پتامبیون سے پوتے شول دعا دو نیم کولا درئی کولا وہ آدھی کیا دا حال دا چے کیری وی ڈانگ وہ پتامبیون سے گزارا کو میر دا وی چے دادا پم منصفانہ طریقہ سرا دادا سروے وشی چے پرشے یو غریب ساڑی شکایت پوتے نوی
عامر خان وای سومیاش تے وڑان دے میر لیتا واپس شوی خود غلطا دا بازار او خواوشا سرا زیاتر کورونا ڈنگ پرات دی چې دولت زر تر زر د دې سروې وکړي
میژ میرلی ته واپسی شوی ډیر ټیم یې تقریبا شو خو میژ دولته په خیمه شو وخت تیر کړو ایس هولته په خیمه شو وخت تیر ویل چې انتهایی زیات سستروي دو په دې سروې شه چې یمره میژ کیر نشي جوړوي چې سپیرې دا سروې پیرا شوی نه میژ د حکومت نه دا مطالبه کی چې زر نه زر دغه چارو شي میژ ته چې کی مې پیسې دې ډنګ کېره شه ملوي د 4 لک روپیه دا خو ډېر انتهایی کمې دی ولې چې مشکل نه وړ زیاتې پیسې مې جوړ کړې خو خیر خو دا غ ډېر په سستروي سره ملوي خو مې ډېر انتهایی زیات په تکلیفي بونه کوم فرامینا نشتا او کلا بیا بونه کلا بونه بلا بونه مش په خپل وطن شه مې نه را په خیمه شه واخ نشي تر وای
کلامو چې په دې اړه د شمالي وزیرستان انتظامی چارواکو سره تماس ونیو نو دوی وویل د وزیرستان په اکثره سیمو کې د ډنګو کورونو سروې مکمل شوه چې خلکو ته د مکمل ړنګ شوی کور په سر څلور لکه او لږ ړنګ شوی کور په سر یو لک شپېته زره معاوضه ورکړل شوی او د میرعلي بازار او خواوشا کلو کې سروې روانه دی دوی وویل روانه سروې کې به څوک هم د خپل حق نه محرومه کیږي او د دې سخته نگراني روانه دی دوی دا هم وویل چې تر اوسه پورې نږدې 2000 کورنۍ ته د ړنګو کورونو په بدل کې معاوضې ورکړل شوی او د سلګونو کورانو نوملیکنه شوې ده واپس تانه شوي خلک خصوصا میرعلي بازار ته سیرمه موسکی هرمز خدی حسوخیل او حیدرخیل سیمو خلک غوښتنه کړې چې د دوی په سیمو کې زیاتره کورونا زیانمن شوي چې په انصاف سره یې نوملیکنه وشي عمر دراز وزیر مشال ریډیو بنو
تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو په کرم کې د نامنیو لقبل ل سلويخت زرو زیات کورنۍ کلو پر خاودو ته مجبور شي وو چې پکې زیاتره اوستانه شو دي خو د خونی خیل قبيله یو شمیر خلک لا هم د کډوالۍ ژوند کوي دوی غوښتنه کوي چې حکومت ته دوی سره خپل کړي وعده پوره کړي په دې اړه نور تفصیل د طارق او رکسی ناورو
په کورما کې د خونی خیل قبیلې مشرانو پر حکومتي چارواکو غږ کړی دی چې بې کوره شویو خلکو خپلو سیمو ته د ستنېدو په خپلې خبرې دې عمل وکړي د دوی په خبره په سیمه کې مخمانده مرزالی سترپټی توپچانې د مامې او تیمر داسې علاقې دي چې خلک لا هم بې کوره دي او په سختو مشکلاتو کې وخت تیروي ځایي مشر محمد اسماعیل مشال ډیو ته وایي حکومت دا اعلان کړی و چې ټول متاثرین به خپلو علاقو ته ستنولی شي نو بیا ولې د دغو سیمو خلکو ستنېدنه نه کیږي
حکومت دا ویلو چې را د متاثرین به ټول د 2000 سوله په اند باندې بم ټوله متسرین زومره دي ټول مخبل لا کوي تاسو پاس کوو دا سپوري حکومت او پاس نکړو نو دي خبرې کوم دی چې حکومت خدا یو کې سنت دا خبره خو نه لري لکه خې اقدام نه لري په کار دي تاسو خپل کوم خبره کړي و کې پای خبري سره دوی خپل خبره عملی کړي داخله کې پاس کړي وي
یو بل مشر حاجی محمد خان وای درې کال وشول چې نور ته راشن ملاويږي او نه خپل کورونه تستنوي
څوک بوزوي کې دي د مقام خونې خیر کې څوک ګوندال کې دي څوک رخړو کې دي څوک تابې کې دي په کور دي څه د کوم خلکو په سینې نه شوي دی ته یو راشن ور کوي یو سمندو باس وتر خیموي کوي
قدرتي آفتونو سره مبارزه د ادارې یو مشر مجاهد علي مشال لوډیو ته وای د خونې خیلو کمزایونو ته چې د خلکو واپس نه ده شوي د دې یو غټه وجدا ده چې هلته لا هم پوځي عملیات روان دي او بلدا چې سمو دا وړاندې د سیمې خلکو خپل رجستریشن هم د هغو سیمو ختم کړی دی خیبر ایجنسی سره په پولا خونی خیل سیما د منځنی کورمې په حدودو کې راځي چیرته کې وسلوال طالبانو پر ضد پوځي عملیات د کال له 2013 راهیسې روان دي تاریخ ورغزه مشال ریډیو پیښور
له یو میلیون نه زیاتو خلکو د مشال ریډیو فیسبوک پانه خوښ کړی دا
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي
تاسو مو هم بدرګه کړئ
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو په شوقدر کې د پودرو د نشې نه تر دې د ما سلو پورې کسان مړ شوي دي ولې د زرو نه زیات لا هم په بیلابیلو نشو اخته دي د نشانو لپاره جوړ شوی یو خیراتي روغتون کې تر دې د ما د 1200 نه زیاتو په نشو د روغ د کسانو علاج شوی خو بیا هم یو شمیر خلک په بازارونو او مارکیټونو کې په نشو لیدل کیږي او د دغه نشه کوونکو کورنۍ هم دا وخت ډیر په مشکلاتو کې ژوند تیروي د مشال ریډیو خبریال شانواز ترګزید دوی سره خبرې کړې دي تفصیل یې په دې رپورت کې اورو
په شو قدر کې له 200 زیات خلک په بلابل نشو وخت دي چې په کلو ټولو زیاته خطرناک نشه هیروین یا پودر دي او د دې نشې له وجه تر سلو زیات ځوانان او مشران مړ شوي دا سه کورنه هم شته چې په کې ځینې ځوانان د نشې له وجه مړ شوي ولی ژوند دي هم په نشو وخت دي او موریان یې نه یوازې د کور پالنه کوي ولی د ګوندیانو پیغور نه هم اوري د شو قدر وسیدونکو شل کلن ریاض به هم د پودر نشه کوله او مور بیبي وای چې خاون لیاقتلی د پودر له وجه مړ وو او بیا یې زوی ریاض پودر شروع کړل نو د ګوند نو له پیغوره تنگ شو او د خپل زوی ریاض د وژنې کوشش کړی وو
پسیر ګټو به ملي دا کاله به می پسلې دا کاله به می پسلې ته سې دا کور خلکو هغه بم بس ډیره په پریشان کړم یو ورځ می دا سی وکړه چې دا خور تل می راوغ شو دا پاس می پیواج اوس کوم ګور دا زیګر اس و زیدل ما بس را دی جون نه دا من بیا دا غینم خدای بچ کو اس و زیدو خو بچ خو ډیر په خواره زارې میرا لوی اوسو بس مرګ په خپل راغلی نه دی اونې سو په خپل تللی شي د دې جون نه مرګ غلی چې دې زلمی زلمی بچی دې چې موري په سرو سترګو ناشته یاتی
او دغه نشه کوونکی د شو قدر پلوی بازار کې د دوکانونو د پاسه ناست وي او څوک د پودر لوګی راکاږي ولې ځنې پکې په خپل رګونو کې د نشه ستنې هم وهي دغه نشان په خپل هم منی چې هغه په ډیر لوی غم اخته دي ځکه چې د کورنۍ غړي هم نه قبلوي د سوختي شو قدر یو سپینګری اکرام وای
نه بس خوارو مې ګټلې ام سل لوبې لوګی شو درې زامن مې نو په دې نه شکاو نو نوم ویز ویډیو نوم خزه خزه دا نوم کور کور دی ځکه چې خپل لاسونو تم ګوري چې سوچت نکی خپل مهنت کوم مرتب دار بل مې د وګړي ګي اورې بل نو 200 روپیا راکړ نو په غیبان اوس نشه دار
او چې کله دغه نشیان راغون شي نو په خپل کې د نشې له وجې خپل خراب شوی ژوند هم بیانوي
ځواني به ځواني تبا شي د خلکو نظر کې هم سپکې ما بس ته بیا اړو انسان شوی نه خلکو نظر کې ته بیا بس یو کلو نه ښکارې داسې عذاب دی د خدای.
په شو قدر کې د نشیانو د بیا رغونې لپاره جوړ السولیتی ویلفیر ټریټمنټ سنټر کې تر دې دمه لزرو زیاتو نشیانو علاج شوی او د دغه سنټر مشر زبیر خان وای چې کور سره مرستې وشوي نو ممکن ده چې زیات شمیر نشیان داخل کړي.
نو زمونږ کار خو د اسپیټال دا دی چې علاج ورکو او د ټیک شروع رمټ شي. باقي چې کم دی نو مونږ د سټیټ نه دا مطالبه ده چې سټیټ چې څومره د نشئی مواد دي د دې خلاف د کاروایی وکړي شي. نو چې بهر دا سیس ختميږي نو علاج ان شاء الله منکو او ډیر ضربه که خیر داسیس ختم کړی شي.
ولی بل خو د شو قدر پولیس انکار کوي چې په سیمه کې د پوډورو نشه نه خو خرڅيږي او نه یې نشه یانشته. شانواز ترکزی مشال ریډیو شو قدر.
تبصری شننې خبرونه رپورټونه
عکسونه ویډیو غانی او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او ریډلې او لیدلې شي.
اوریدونکو د پاکستان د آبادی کنټرول ادارې چارواکو په خلکو غږ کړی دی چې د نفوسو شمیر کمولو ته دې پاملرنه وکړي. پرون په کوټه کې جوړ شوی کانفرنس ته وویل شو چې زیاتیدونکې آبادی د دې هیواد ټولنیزې او اقتصادي ستونزې زیاتې کړې دي. په دې موقع په دې لړ کې د میډیا په مؤثر رول هم ټینګار وشو. نور حال د مشال ریډیو د خبریال ایوب ترین ناورو.
د پاکستان پاپولیشن کونسل تر اهتمام لاندې تیره ورځ په کوټه کې وغونډه وسوه. په غونډه کې وویل شو چې د نفوسو په شمیر کې پرله پسې زیاتوالی د پاکستان پر اقتصاد بدې اغیزې اچولې دي. په کار دي چې سیاسي او مذهبي ګوندونه د آبادۍ په اړه په خلکو کې د پوهنې راوستلو لپاره خپل کردار ولوبوي. پر دې مهال د پاکستان پاپولیشن کونسل یوه لوړ رتبه مامور فاروق و مشال ریډیو ته وویل چې د رسنۍ ادارو د لارې په ولس کې د نفوسو په اړه ښه معلومات خپرېدلی سي.
پاکستان میں اس وقت 13,000 جو مائیں ہیں وہ مر رہی ہیں.
محمد فاروق وای چې په خلکو کې د پوهنې لپاره میډیا ته پکار دی چې د ماشومانو په منځ کې د دوو کالو وقفه سیاته راپورته کړي، ځکه چې هر کال په پاکستان کې د ماشومانو د ژجدو پر وخت نږدې 13,000 مندې مري، خو په بلوچستان ایالت کې دا کچه شاوخوا 3,000 ته رسیدلې ده. که میډیا د مندو او ماشوم د ژوند په اړه په ښه توګه معلومات په خلکو کې خپاره کړي، نو د ماشوم د ژجدو پر مهال د مندو د مړینې کچه تر ډېره ځایه کمېدلی سي. پر دې مهال د بلوچستان د خبریالانو د اتحادیې یو مشر سلیم شاهد و مشال ریډیو ته وویل چې آبادی کنټرولول یوازې د حکومت ذمېداري نه ده.
بل خبره دا ده چې خالی د حکومت ذمېداري نه دي. دا چې دی د زموږ ملک دی او موږ چې دی چې کوم مسائل دي هغه مسائل چې دی خلک چې دی هغه فیس کوي کنه، نو په کار دا چې خلک چې دی خپل د خپل خیالات خپل د ایټیټیوډ هغه چینج وکړي اور دا سیریس آخی دا مسئلے تھا کہ آبادی چیز اضافہ کیجیے سن رہا ہوا آبادی چیز اضافہ سو نظمچ فیسلٹیز نظمچ وسائل چیز آ کمی کی.
سلیم شاید زیاده کړه چې کوټ شار په 1915 کې د زلزلې وروسته د 80,000 کسان لپاره جوړ شوی و، خو دا وخت آبادی تر 150 لکو زیات شوې ده. که په خلکو کې پوهنه راسي نو یوازې هر کال د 1200 مندو ژوند خوندي کېدای سي، بلکې نږدې 3,000 ماشومان هم د مرګ د خولې څخه راایستل کېدای سي. ایوب ترین، مشال ریډیو، کوټ.
اوریدونکو، افغان چارواکي وایي په هلمند ولایت کې د امریکا جنگي الوتکو د وسوالو طالبانو هدفونه په نښه کړي دي. د هلمند والی حیات الله حیات نن په یو مطبوعاتي کانفرنس کې وویل د لومړیو تحقیقاتو سره سم د جمعې په شپه په شوي بمباری کې وژل شوي کسان ملکیان نه بلکې وسلوال دي. په دې اړه تفصیل د الیاس تایی ناورو.
د هلمند والی وایي په سنگین ولسوالۍ کې د جمعې په شپه د ترسره شوي بمبار له امله وژل شوي کسان ملکیان نه دي. حیات الله حیات چې د شنبې په ورځ یوې خبرې ناستې معلومات ورکول ویل د دوی څېړنې ښیي چې وژل شوي ټول وسلوال او د هغو یو شمېر مشهور قمندانان دي. ښاغلي حیات وویل په سنگین کې د افغان او بهرنیو ځواکونو عملیات ښه روان دي او وسلوالو ته درنه مرګ ژوبله اړولې ده.
جنگ جریان لري، تاسو ته به معلومه وي په دا واخرو کې د دې په خاطر چې دښمن تر ډیر زیات فشار لاندې راغلی ده، هم طالبانو دې ته لمن ووهله چې ملکي تلفات هلته شوي دي، او هم موږ ته بعضې مشرانو هم دا راپور راکړی چې هلته ملکي تلفات شوي. په دغه اوسني حالت کې د موږ اسناد داسې شواهد چې د دې نه موږ ته په لاس راشي هغه لومړني معلومات د موږ دا دي چې په دې کې ملکي تلفات شوي تر اوسه په لاس نه دي راغلي.
د جمعې په شپه د سنګین ولسوالۍ بازار ته نږدې د چیناریانو او کلمیانو په نوم دوو کلیو کې د افغان او بهرنیو ځواکونو لخوا هوایي بمبار شوی و چې ویل کېږي ګڼ شمېر ملکیان پکې وژل شوي دي. د سنګین د ټولنیز شورا رئیس بیا د والی خبره نه مني. حاجی میراجان ازادي راډیو ته ویل په پیښه کې شپږ نفر ته مرګ ژوبله وشته ده چې ټول ملکیان دي. میراجان زیاته کړه د وجلسو په ډله کې 12 نفره د وی کورنۍ دي چې ښځې او ماشومان هم پکې شامل دي. په سنګین کې ورسته له هغه جګړو زور واخیسته چې وسلوالو د تونلونو په واسطه د افغان ځواکونو یو شمېر مرکزونه او پوستې له منځه وړي او ګڼو سرتیرو ته مرګ ژوبله واړوله. د هلمند چارواکي وایي د دوی تحقیقات به نور هم ادامه ولري تر څو په پیښه کې د وجلسو کسانو اساسي توپیر پیدا کړي. د هلمند د ولایتي شورا مرستیال هم د سنگین د ټولنیز شورا د رئیس خبره تاییدوي. مجید اخونزاده د ازادي رادیو سره په خبرو کې د وژل شو کسانو شمیر شپږ رشیات کړ. د سنگین ولسوالۍ د پیښو معلومات ځکه لا هم کرنه دي چې په سیمه کې د موبایل شبکې کار نه کوي او هلته غزیدل لارې لا هم ناامن دي چې د غورستوي نامنو د عامو خلکو تګ راتګ پر خورا سخت کړی دی.
اوس هم زو بلوچستان ته چیرته چې میشت هندو او سیک لګکی وای له اوږدې مودې راهیسې په دغه صوبه کې ژوند کوي خو په دې وروستیو کلونو کې ژوند خوندي نه دی چې له کبله یې اکثریت کورنۍ د پاکستان نورو ښارونو او یا هم هند ته کډه شوې دي. په دې اړه تفصیل د بارک عالمیا خیل نه.
د کوټه په یو لوی تجارتي مرکز کې کارکونکو هندو ځوان راهول کومار وایي په خوا چې حالات شو دوی په ډیر ازادي هر ځای تلل لځای مسلمانانو سره ناسته ولاړه کوله خو اوس له کور او کار ځای پرته په لوی زړه بل ځای سفر نسی کولای.
پہله هم اوپنلی کرتے تھے شای مندر
مخکې به مو په ښکارا خپل مذهبي جشنونو لمانځل تر مندر د باندې به مهم پټاخي الوزولې خو اوس یې نسو کولای. پولیس مو د مندر پر دروازو ولاړ وي چې هسې نه څه پیښ وسی. دیوالی د پخوا غوندې په ازادي نسو لمانځلای. مخکې به د شپې نیمه بجے پہ مندر کی وہ اس دولس بجے لا کورونا تلاڑ سو زک دیوالی اکثر دشپیل منزل کی جی
موسٹلی ایوننگ میں ہے نا.
راہل کمار وائی لکھاٹیا د بلوچستان ل نور سیمو پتیرو پنجوش پر رکلون کے سلگن کورنی ہند او نور ہوادون تہ کڈ سوی دی او لا ہم کڈ کی جی وائی یواز ہا کورنی چ ہندوستان تہ کڈ کی دو وس او پیسے نل ر دل تپات دی خوائی ہا گوی ہم چ وس پیدا کڈ دل تہ بپات نسی.
سبی ہو گئے ہرنائی ہو گئی
لسوی ہرنائی ڈیرا مراد ڈیرا لایا او جک بابا د اکثر خلک هند ته کډه سوی دي. حتی از مش خپلوان هم کډه سول. 2015 میلادي کال راهیسې چې د پیسو لپاره د هندي تجارانو د تشتولو لړۍ پیل سوی خلک یو په بل پسې کډه کیږي. اوس هم خلک د کډه کېدو په هڅه کې دي خو د کډه کېدو لپاره ډیرو پیسو ته اړتیا ده چې هلته خو یو کال گزاره په وکړي او پښې ټینګ کړي د کوټه پر مسجد سړک په خوا د ډیرو سکانو دکانونو وو خو اوس په دغو دکانونو کې د سکانو پر ځای ځای خلک لیدل کیږي. په پښتنه پښتنه میں مسجد سڑک ته مخامخ په وطنګ کوڅه کې یو سیک تجار ډاکټر روی سنگ و مونږ چوایي د ورځې پر وختون کې د ډاکټر په توګه دند تر سره کوي خو ماځګر مهال خپل تجارت کوي. شاغله روی سنگ وایي هندوان خدام خلکو غوندي جامع غوندي او پټکای نه تړي ځکه نه پیژندل کیږي خو سکان خپل ځانګړي پټکای ضرور تړي او دا هم دوی ته د خطر سبب ګرځي.
انسیکور فیل ته بوز
ځانونه ډیر زیات ناخوندي احساس او اوس مش خلک ورځ په ورځ کمیږي. مش خپل مذهبي مراسم خو تر سره کوي او حکومت ملاتړ کوي خو لوی خبره د امنیت د دلته زموږ سرونه او کاروبارونه خوندي نه دي. کوم د امنیت غم سم وخوړل سي زه خو څه چې زوایم زما راتلونکي نسلونه به هم دلته زیږي او دلته بمري
داونګي یی دفنونګي.
په کوټه کې د هندو او سیک لژکیو د شورا یا پنچایت مشر راجکمار بیا وایي په کوټه او چمن کې چې هندو تجاران تشتول سوی یا وجل سوی په دې کې د نورو هیوادونو لاس دی. راجکمار دا هم نه مني چې بلوچستان د هندوان هند ته کډه سوی وي.
چمن می واقعیت وې نه
په چمن کې چې کومې پیښه وسوي زه ګومان کوم بهرنی لاسونو پکې دخیل دی او غواړي پاکستان ته له هر پلوه تاوان ورسوي او بدنامه یې کړي. که څوک د تجارت لپاره یا سرکاري مامور یا ډاکټر بل ځای ته بدلیږي وي به خداسې حالات نه دي چې موږ د کډه سو. ډاکټر روی سنگ وایي په پاکستان کې چې ورځ تر بلې مذهبي کرکه زیاتیږي یو سبب یې د دې هیواد تعلیمي نصاب دی. وایي د دوی اولادونو ته چې په ښوونځیو کې د اسلامیات مضمون ورښوول کیږي دوی ورسره هیڅ اختلاف نه لري خو وایي په نصاب کې چې د اقلیتونو خصوصا د هندوانو په ضد کومې خبرې دي دا د دوی ژوند ته لوی خطر پیښوي.
مې ته اس کې سخت خلاف وګ
زه د دې سخت مخالف يم چې د کوچنیو ماشومانو په ذهنونو کې د کرکې زړې وکړو نو نتیجه به یې څه وي. د ښوونځي په کتابونو کې باید د مینې، یووالي او مذهبي هماهنګۍ مضمون شامل وي چې پر مخ دوی له یو بل سره ګډ ژوند وکړي. د یادونې وړ ده چې د پاکستان په بیرغ کې سپین رنګ د اقلیتونو څرګندونه کوي. د ډاکټر روي سنگ په وینا د پاکستان جوړېدو په وخت په دې هیواد کې د لږکیو شمیر د پاکستان د نفوسو 40% وو، خو وایي اوس د وروستیو کلونو د ناامنیو او له لږکیو سره د مذهبي تبعیض له امله د دوی شمیر ښایي یوازې 1% پاتې سوی وي.
د مازیګر درېمې بجې شوې دي. لنډ خبرونه د ملیحا میرزاده ناورو.
پرون په اسلام آباد کې د موصلاتو لپاره د سینیټ قائمه کمیټې غونډې پر مهال د بلوچستان چیف سیکرټري ویلي چې په بلوچستان کې د چین پاکستان اقتصادي رادارې مغربي لارې لپاره یو انچ ځمکه هم نه ده اخیستل شوې. د غونډې مشري کوونکي سینیټر محمد داود چغزي د موصلاتو وزارت چارواکو ته ویل چې د چین پاکستان اقتصادي رادارې مغربي لاره یوازې په کاغذونو کې ده. امنیتي چارواکي وایي بیگانه وخت په سرحدي سیمه بایزو مومند ایجنسۍ کې د امنیتي ځواکونو په پوسټه وسلوال برید کې 14 طالب وسلوال وژل شوي دي او یو اهلکار زخمي کړی دی. بلخوا تحریک طالبان پاکستان جماعت الاحرار وسلوالې ډلې په یو ایمیل کې دعوه کړې چې دغوی دوه کسان وژل شوي، درې زخمیان دي او امنیتي ځواکونو ته ډېر زیان اړولی دی. افغان چارواکي وایي په هلمند ولایت کې د امریکا جنگي الوتکو د وسلوالو طالبانو هدفونه په نښه کړي دي. د هلمند والي نن په یو مطبوعاتي کانفرنس کې وویل د لومړنیو تحقیقاتو سره سم د جمعې په شپه په شوې بمبارۍ کې وژل شوي کسان ملکیان نه بلکې وسلوال دي. افغان حکومت وایي د تېرې اونۍ په اوږدو کې د درنو واورو ورېدو او واورو ښویدو په نتیجه کې د مړو شوو کسانو شمېره تر 190 اوړېدلې ده. افغانستان دفاع وزارت یو پلاوی په جوزجان کې د سره صلیب نړیوالې کمیټې د شپږو کارکوونکو د وژل کېدو پیښې څېړلو لپاره دغه ولایت ته تللې دي. په داسې حال کې چې د ایران ولسمشر حسن روحانی د امریکا خلاف خبرې کړي، واشنگتن تهران ته د خبرداري ورکړې چې باید محتاط اوسي. دارو پای ټولنې د بارنو چارو پالیسۍ مشه هیله ښودلې چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ حکومت به د ایران جوهري لوازنامې شرایطو ته ژمن پاتې شي.
او اوریدونکو اوس هم راځو اونې ځ خبرونه سروتا. د نن په پروګرام کې د مومندو د سکینا رحمان سره خبرې کوو. قربنا ملیحا میرزاده ده.
السلام علیکم او ستړي مشه. په سروې پروګرام کې درته زملي حمیر ساده هرکلی وایم. امید کوم چې روغ جوړه خوشاله به. نن را سره په پروګرام کې لمومند ایجنسی سکینه رحمان ملمنه ده. سکینه بیبي د تکړه قبایلی خويندو نومي تنظیم د مومند ایجنسی استازي ده. دغه تنظیم د قبایلی سیمو خزو د حقوقو او شعور لپاره کار کوي. سکینه له عوامي نشنه ګوند سره هم تړلې ده. نن په پروګرام کې له سکینه بیبي سره خبرې کوو. ته په پروګرام کې ورته هرکلی وایو. ستړي مشه.
السلام علیکم.
ډیره مهرباني بانی سکینه بیبی چې تاسو موږ خپل وخت راکوین. کلک شانتی راته خپل باره کې بنیادی معلومات راکې چې تاسو د مومند ایجنسی د کومې سیمې سره تعلق ساتي او د تعلیم باره کې راته وایي.
زما تعلیم تقریبا اف ای دی او زه د مومند ایجنسی د بیزونا تعلق ساتم.
تاسو خپل تعلیم ما غلطه مکمل کړی دی کنه؟ بیا سه خارونو تم تلې وای د تعلیم لپاره؟
نه چې خارتا تعلیم د پاره خارتا راغلی، ځکه چې زمونږ نه په سیمه کې نیسکوچ شته دی نه کالج شته دی. یو داسې سهولت نشته چې هغه ځای کې مونږ هغه سهولت واخلو.
تاسو لپاره دا اسانو د قبایلو لپاره بیا د ښځو لپاره آواز اوچتول او د دې تکړه قبایلي خویندو سره تاسو څنګه منسلک شوي؟
دا تکړه قبایلي خویندو سره دا و چې هغوی زمونږ زمونږ ځان له منډې تړې والي کوشش کیو مونږه چې مونږه کم مارکار وکړو چې زمونږ خویندو ته څه فایده ورسیږي یا زمونږ د خویندو را بیدار شي. د هغوی د بیدارۍ لپاره مونږ ارزه کې لاس اچول وایي چې هغه دا یو پښتو یو متل دی وایي تین کې کا سهارا. مونږه ار یو څه لاس اچو مونږ چې څوک به وي چې زمونږ راهنمایي وکړي مونږ مخکې لاړ شو. مونږ یو غونډه وشوله د ټولو سیمو نه قبایلي خویندې زمونږ راټولې شوې او مونږ هغه ځای کې د خپل ډله برابره کړله. هغې له مونږ نوم تکړه قبایلي خویندې ورکړل. مونږ دا کار شروع کړلو چې مونږ کومه طریقې سره به مونږ خپلو خویندو دپاره څه فایده وګرځوو.
دا تکړه قبایلي خویندې چې د څه مقصد لپاره جوړ شو، آیا دغه تنظیم خپل خپل هدفونه حاصلې لګیا دی او کنه
هدفونه موږ حاصلو موږ هغیر نه سپر نسیمو کې انا یو څو کاڅه چې کوم داز موږ په تنظیم کې حوازی خپل سیمو ته او هلته خوځو ته اویرنس ورکوي هغوی ته د تعلیم په باره کې د هر یو موکه چې کوم کومې ستونزې زموږ په مخ کې را روانې دي نو موږ هغې باندې ښځې پوهه کول غواړو. موږ ته د ښځو ته دې کې څه نقصان دی یا دې کې د ښځو ته څه حق دی لازېږي کوم یو کار د هغوی لپاره فائدې دی نو هغه موږ ښځې پوهه کول لګیا یو. یو نیم کار وشو چې موږ دې تکړه قبایلي خویندو سره منسلي کړو اوس چې هغه پراجکټ کېږي پراجکټ شو زموږ دسمبره پورې هغوی د سره دا دغه و چې موږ په هغې کې لګیا او کار هم کولو.
او آیا په قبایلي سیمو کې تش د ښځو پوهاوی پکار دی کو نه په دې باندې د هغه سیمه سړی هم پوها کول پکار دی؟
واو بالکل پکار دی چې کله خزې سره سره په سر نه ولا چې کله خزې سره یو مسره اجازه ورنه کی نو هغه خزې کوم غډی نه پوي او نو هغه د هغه د ځان نه پوي په خپل کو ته خاون دی پوي کی ځان یې پوي کی غوړې پوي کی بری پوي کی نو هغه پوي چې کومه دا هغه مخ په مخ وړاندې باندې زی.
یو اوریدونکو مونږ ته ټلیفون کړی دی تپوس کو چې تاسو نه سوال لري.
السلام علیکم زاده لسین تورای د کورمې جنسې تفصیل علی زاین سلامونه وړاندې کوم. می معنی نه دا پښتنه کوم چې لکه تاسو پامندو جنسې نه عین آیا دار وی جنسې نه کدو سی وانه مهندا خزا یا دا تنظیم په هول شي نو په صورت ی خځو مسلو د پوره څور خو کورونه وکی او بل پښتنه مدد موجوده وخت د خځو یعنی بنیادی مسلې څه دی دی الکول پوره توسې څه غمونه اوچات کړی
او بل اوریدون کی تورزو
شیره درخواست هم لرم ښکنه چې قبایلی کی تر اوسه پرې څومره خځې د کناتې تعلیم او کوي کنه دا چې دغه د دې په شان نه کنه او بل پښتنه دا کوم چې په قبایلو سړي ډیر تعلیم او پتی هغه خو چې ډیره फायदा ورکړي او کنه خدي په خپل باندې راوځي کنه خپل تعلیم دغه او کنه باغ ورته ډیر فائدہ مند شي.
جی سکینه بیبی
دا خبره ده چې موږ سره د هر یو ایجنسی نه خزشته دي زمونږ په دې دغه کې
تنظیم کې. جی جی بالکل
موږ سره هر یو ایجنسی نه د ورغزو نه د میرانشان نه د نات وزیرستان ساوت وزیرستان د بنو نه اف ار بنو نه هر یو زینه د خیبر نه دې کې موږ سره کسان نشته دي او هغه ټول لګیا دي په خپل علاقو کې دا اویرنس د خبر کوي. موږ وایو چې زمونږ مطلب موږ وایو چې په دغه کې د افشار ختم شي په فاټا کې د افشار ختم شي په فاټا کې د ایجوکیشن زیات شي په فاټا دې زمونږ په خیبر پښتونخوا کې زم شي او په اسمبلی کې زمونږ دا پښتني خويندې راشي نو د دین په بده تدینه فیصله کوم کې خدي نور نه وي چې څنګه په ټول پاکستان کې پنجاب کې په بلوچستان کې په هر یو صبر سین کې د خزو ته مارخ د خزو د نمایندګۍ دا او هر خزو خپل د خپل علاقې د لپاره فیصله کوي د خپل علاقې د لپاره غوي د غس ساتي نو د څه بدقه قبایل خزو چې روزي نو هغه به مدد ما راشي دا کوم مسؤلیت مسلې چې کوم عمدو تورپیخي دي سرکونه نشته بجلی نشته د اوبه نشته ګشونه نشته هغه دا سہولتونه غواړي.
استاسو فیصلو ته استاسو خبرو ته استاسو سوچ ته استاسو وړاندیزونو ته بیا غشن ته اهمیت ورکول کیږي په تاسو نه
سوال ورکړي چې زمنګ ما دا شوبه کې زم شو نو هغه به اهمیت شي کنه.
د هله درخواست چې کوم زمونږ بل اوریدونکو وایي ټلیفون کړي وا وغوي وي چې په قبایلی سیمو کې څومره خزه تعلیم یافته دي او بیا دوی وی چې د کسړی تعلیم یافته شي نو زیاته ګټوره ده او کنه که خزه تعلیم یافته شي نو زیاته ګټوره به د سیمه لپاره.
خزه وسړی د منځو سیکل جوړ پایيږي چې هغه دوانه په یو رنګ په تعلیم کې روان دي تعلیم یافته شي نو دوان به ډېر ښه فیصله وکړي کسړی تعلیم یافته وي او د هغه سوچ به وسی دا دغه وی او که خدای سره تعلیم یافته شي نو د کور د کور ټول دغه چلی نظام چلی. دا په قبایلو کې خدای د سرونه زیات کارونه کوي او سباله دونه علاوه د بچو د دونه علاوه غوډو په پټو کې هم کارونه کوي هغه د په لرګو راوړو کې د غرونو نه هم هغه د لګیا دي او د راوړو کې هم دا غوي کار دي چې خدای راوړي او دا دومره وی کارونه چې هغه کوي دا د سخت جام خلکو لپاره دا کار دی. اته خو خدای تاسو نه نه وایي سیما کے قبائل خزی کی کمی دی آگا صنف نادت نہ جی آگا تکڑا قبائلی خزی دی کیونکہ چلے تعلیم یافتہ سی وہ آگا بات خاون سر سما
شامل شي. بي تاسو خبره کوي د تکړه قبایلی خويندو نو دا نوم ولا څنګه خوښ کو؟ تاسو چې وختي ما سره خبرې کولې نو تاسو کې دي شي د دې تنظیم نوم بدل شي، نو څه فیصله وشوه؟
اسلام آباد کی زو یو یو قبایلی لوري ما یو قبایلی خور ما جو د هغه په حیثیت باندې تاسو نه دا سوال کوم چې موږ هم خپل دغه کې راولې پاکستانی کوي، موږ پاکستانیان یو، موږ پاکستانی کوي. د قبایلو یو خاص نوم هم رانه د معنا د ټیکار کړی دی، یو ډډې ته موږ ځولې یو، نو موږ پاکستانی پاکستانی او د پاکستان په دغه موږ خپل برخه غواړو. یو په قبایلی خور چې منو یو قبایلی خور په حیثیت باندې به موږ هر یو کار کوو، ور سوال به کوو، ور ځان طرف به منډه وهو.
او مسکینه بیبی تاسو د عوامي نېشنل ګوند سره هم تړلې، نو د سیاسي هلو ځلو په باره کې راته وای، د خپل سیاسي تجربې په باره کې راته وای.
نا پر سیاسی پارٹی این پی کی زما دغه شمولیت دی، چې په 9 10 کې می سبق ویلو چې زدا ما دا د شیوی عمر سیاست تراوت یم، او په ما غوا خنځل گئی مخفل بغیر د سعودي ما ټول عمر تیر کړی دی. واحد جو رست جو پیش پک کالم نو شو چې دی کی ز د سټډنټ سیټل پاتې شوی ما، او اوس کې دې شي چې مخ کې د خپل ضلع د مومن جنسي نائب صدارت کې راشم. بهر حالات کې ز بهر حالات کې خپل پاتې سره خوشاله یم، خپل پاتې
جی. سیا وریدون کی تورزو انعام اللہ رو در لکی مروت نا ٹیلیفون اکڑے دے
دیر خوشحال رضا خپل گران خور میں وہ پوچھتا نہ کہوں کہ دے کم کار شروع کرا دے انتہائی دا خو دیر 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 قیمتی کار دا اونن دے دغه ضرورت تے مزا خوین دو مائن دوتا ما پوچھتا نہ دادا جی چھ دا کم دے فاٹا دے قبائلو دے شزو خوین دو مائن دو خوشحالی دے پارا ترقی دے پارا امپاورمنٹ پارا کم کار کئی، نو دو دے پارا خو ضروری ہے چھ دے پلاس چھ میڈیا ہی اور سوشل میڈیا خو دے تا اویلیبل دا، نو دے سوشل میڈیا پر ذریعے بانے دا خدمت دا سکا ہو لائی سی اور پا دے خدمت چھ مر گوندے کسان نورا کسان شامل ہو لائی سی، نو دو چھر تا سوشل میڈیا بانے فیس بک پیج یا ویب سائٹ یا بل دا سی گروپ سا دا
قبائلی خور پا نداغا کی کچھری تمنگ را دا تنظیم ارگنائش شو انشاءاللہ تعالی دبردی اور سره بساسو پتو باندې وینه دغه خلما دوی وکړه راشي رغدو تراشي دبا رغدو تور دما کو دوی وکړه او موبایل زما ما زنا نو سره خبرو کی زبر سره موبایل کوما ویب سایټ زما سره نشته د سره موبایل ما یوز کوما.
کو تاسو هلته زلو کې دغه سرونه تاسو سره شاملې دل غواړي، نو بیا تاسو وی چې هر کله ورته وایو خو دوی وی چې په سوشل میډیا یا د سی ویب پاڼه باندې یا په فیسبوک باندې د سیس شته په چې اپانه چې دوی تاسو سره رابطه کولی شي
څه دي شاید شاپ سره نو شین سره
تاسو په اوریدلې وی د تکړه قبایلی خويندو په فیسبوک باندې خامخا پیج تا غي باندې تاسو تلی شئ، او د شاهد شای مشردا او بیا نوشین جمال د دغه دوه مخورې دي هغه سره تاسو رابطه کولی شئ. تاسو څه پیغام وی؟
زما دا پیغام دی چې یو خدام د سه کاغه تعلیم نه کړو کبه تعلیم ده، نو او تغیل الله پاک خپل عقل فکر او سوچ ورته دي، او موږ غواړو چې هغه ټول دې مخکبران دي راشي، او هغه ټول دې هم د خپل حقوق د خپل اصلاحاتو د حاصلېدو لپاره خپلې هلې ځلې وکړي.
تکړه قبایلی خويندو د استاذي په توګه څه به ویل غواړي؟ ستاسو څه غوښتنې دي؟
قبایلی خور په حیثیت باندې تاسو ته دا خبره وکړم چې موږ غواړو چې کم مراحل د پاکستان ټول زنانو ته ملاو شي دي، هغه د زمونږ تکلیف کول، هغه د زمونږ قبایلی خوید ته ملاو شي. موږ په صوبه کې زن کې د 2018 نه مخکې مخکې چې موږ د 2018 کې د اعلی شین شي، او زمونږ نارینه او زنانه ټول اسمبلی ته راشي، او هغوی په خپل خپل حقوق غوښتل شروع کړي. سیال خو دې بالکل ختم شي، سیال یو ډیر ښه شی نو په ټول پاکستان دې لاګو کړي، موږ به بهیې سم نه وایو. نو که چېرې ټول پاکستان نه اوچت شو نو د فاټه نه دي اوچت شي، او د رواج خو موږ د رواج چې زه چېرته تللی یم زما خپل مومن خپل رواج معلوم دی، د چا سړي خپل رواج دی، د مردان خپل رواج دی، د پیښور خپل رواج دی، بلکې د ټولو سیمو کې خپل خپل رواجونه دي. زمونږ هغه رواجونه صحیح رواج دي، دوی زمونږ د پرواز کې څه ویل غواړي، دا زمونږ د شفاف طریقې سره ښکاره کړي.
ډېره مننه چې تاسو موږ له وخت راکړو. امید کو چې دا پروگرام به ساسو خوښ شوی وي. په راتلونکو هفتو کې به دغه شان نورې میلمنې راځي، له هغوی سره به خبرې کوو. تر هغې د ځان خیال ساتئ. د الله پامان. او اوس هم راځو 19 پروګرام جمهوریت ته. په نننۍ خپرونه کې به په پاکستان کې د طالب علمانو د سیاسي تنظیمونو د هلو ځلو په اړه تفصیل واورئ. دا پروګرام ستاسو لپاره هر اونۍ په امیر ساحل جوړوي.
په نړیواله توګه د زده کوونکو سیاستونو څه بدلونونه راوستي یا د راوستو هڅه کړې ده. پاکستان کې د طالب علمانو سیاست څنګه پیل شو؟ په دې لړ کې د پښتنو، بلوچستانو او نورو قومونو زده کوونکو څه ډول سیاست کاوه؟ د 1970 زیږیز لسیزې د پوهنتونونو او کالجونو زده کوونکو سیاست په څه اساس ولاړ و؟ د زده کوونکو د سیاسي فعالیتونو لاسته راوړنې څه وې؟ دا او نورې پوښتنې د جمهوریت په نننۍ خپرونه کې له پوهانو سره څېړو. تاسو ته ښه راغلاست وایو. له مشال راډیو سره اوسئ.
جمهوریت
اوریدونکو، لننه موږ په جمهوریت پرونه کې په پاکستان کې د کالجونو او یونیورسيټیو د زده کوونکو د سیاسي فعالیتونو او تحریکونو یو لړۍ پیلوو. په نننۍ خبرونه کې به واورې چې د زده کوونکو سازمانونو یا تنظیمونو پر نړیواله توګه څه ډول سیاست کاوه، او د نورې نړۍ په څیر په پاکستان کې څه ډول سیاست پیل شو. د عوامي نېشنل ګوند یو مشر او د پاکستان سینټ غړي افراسیاب خټک هم د زده کوونکو په توګه نظریاتي سیاست پیل کړی و. د وای په 1980 زیږیز لسیزه کې په ټوله نړۍ کې ځوانانو سیاسي پاڅونونه کړي ول، او دا په نظریو ولاړ پاڅونونه ول. د خټک په خبره نړیوالو پاڅونونو د پاکستان پر پاڅونونو هم غیز وکړ، او په هغه وخت کې دوی هم سیاسي تنظیمونه جوړول پیل کړل.
د موږ چې په 1980 کلونو کې ټول جهان کې د ځوانانو یو پاڅون مثلا غرو غیز پاکستان کې شو، او د ایوب خان دیکتاتوري په ختمېدو هغه نرسته موږ سازمانونه جوړ کړل. او هغه په 80 کلونو تر نیمایي پورې موجود و، د دولت ماشاءالله پورې اگر دې مفید ثابت شو د دې د لاسر سیاست ته مری کادرونه او بتربیشي کادرونه ورکړي، نو دا ځواب خل کې مهمه ونده رسي شي. د دې سره سره په هغه کې کارجنو کې په مکتبونو کې سکولونو کې مبایسي کې دا یو قسم ته د آینده لپاره لیوان لپاره شمال ته بچو ته تربیت ورکړي
د پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ یو مشر، پخوانی سینیټر او د دې ګوند زده کوونکو د سازمان پخوانی مشر رضا محمد رضا وای، په پیل کې د ایوب خان د واکمنۍ پر ضد او د جمهوري اقدارو او جمهوري نظام د راوستلو لپاره بیلابیل ډلې یو ځای شوې، او نېشنل عوامي پارټۍ یا نیپ یې جوړ کړه.
لومړی امریت چې په 1950 کې د ایوب خان مارشال لا ولګېدل، او تر هغه د مخه هم داسې حالات چې د ملک آئین او قانون نه جوړېدل، بیا د ملک ډېر جمهوري حکومي وطني مترقي لیبرل سیکولر دا پارټیانې، کله د باچا خان و، که د خانشیر عبدالصمد خان سلزي و، که د جیم سید و، که د مولانا باشانی و، که بیا د میا افتخار حسین و، که د غوث بخش بزنجو و، دا ټول پارټیانې یو سوې نېشنل عوامي پارټۍ د دې نوم وکشف دانو په 1950 کې بیا خو نو مارشال و. بنیادی طور پاکستان کې سټوډنټ سیاست ځوانانو د طالب افتا ځوانانو د خپل قومي او جمهوري اهدافو د پاره منظم کولو دا بنیاد خو لومړی نېشنل عوامي پارټۍ واچاو. نو په کې د پښتونخوا وطن کې دا پښتون سټوډنټ فیډریشن و، او دغه سی بیا په سین کې د بلوچ خپل بلوچ سټوډنټس ارګنایزیشن، بیا د سینډیانو خپل د سین سټوډنټس، او داسې د پنجاب خپل سټوډنټس، د بنګال خپل سټوډنټس.
رضا محمد رضا وای ورسته اتحادونه او انضمامونه وشول، او بل اخره په 1983 کې پښتونخوا سټوډنټس ارګنایزیشن جوړ شو.
بیا پر مخ باندې چې بیا غوا د پښتونخوا نېشنل عوامي پارټي او د مزدور کسان پارټي تر مابین یو الانس وسو، بیا پښتونخوا ملي عوامي اتحاد، او بیا انضمام وسو،
نو په دې کې بیا د 1903 کې پښتونخوا سټوډنټس ارګنایزیشن بنیاد کښېښول شو. نو هغه سرحد سټوډنټ فیډریشن او پښتون سټوډنټس ارګنایزیشن دا انضمام شو، یو پښتونخوا سټوډنټس ارګنایزیشن جوړ شو. بیا نو لږه وخت دا تنظیم ګوا د پښتونخوا ملي قومي پارټي د یو مرستیال تنظیم د ځوانانو سازمان دی او کدا د دې بیا ډېر یو تاریخي رول دی.
د پاکستان د پیپلز پارټي د زده کوونکو سازمان پخوانی غړی آغا وسیم وایي په 1990 لسیزه کې زده کوونکو د خیلاسي او کیڼلاسي نظریو سیاست پیل کړ.
اور اس وقت آئی تھنک کہ ہاں مڈ 70s کی بات ہے
دیوائی دا دنون نسوا آویائی میں لسیزی دی نمائی خبر ادا زب کالج کی وم ہاگا وقت یو دا جماعت اسلامی خیلا سے چانگوا او یو دا پیپلز پارٹی چپلا سے ڈالوا زل چپلا سو سر یو جائے وم پا ہاگا وقت کی دزدہ کون کو سیاسی فعالیتون دا دی بنیاد وال چی پراتلون کی بات سوک سیاسی مشر جوڑی گی او سوک با دخپلو گندونو استازی توب کوی لکا پا خیلا سو تنظیمونو کی دا جماعت اسلامی زنی کسان لکا لیاقت بلوچ او جاوید ہاشمی دا سنور کسان هم ول چی پاڑے ویل کېدل چې دا کسان و پراتلون کې په سیاست کې برخه اخلي او دا کار وشو هم د بلوچ زده کوونکو سازمان بلوچ سټوډنټس ارګنایزیشن په خوانی مشر او په خوانی سینیټر ثنا الله بلوچ وای د بلوچانو زده کوونکو سیاسي هلې ځلې خو د پاکستان تر جوړښت مخکې پل شوې وي خو په رسمي ډول د بلوچ زده کوونکو سازمان بي اس او په 1980 زیږیز کال کې جوړ شو.
هیستوریکلی تقریبا بلوچ سټوډنټس خپل پولیټیکل یا پولیټیکل سټرګل هغه 1922 سره علی گڑھ یونیورسٹی کې هو غوزبر پزنجو په شکل کې بعد ازان په یوسف عزیز مکسی گل خان نسی د گڑھ د خپل سټرګل په سټوډنټ لایف کې شروع کړ، لیکن یو ارګنایز طریقې باندې چې سټوډنټ پولیټیکس بلوچستان کې یا بلوچ سیاست کې چې د دې ابتدا سو هغه 1967 کې شروع سو په کراچی سره دا اولی بلوچ سټوډنټ بروچ ورنا وانند گل جوړ سو دا د دې ټرانسلیشن کې جی بلوچ سټوډنټس ارګنایزیشن بلوچ ورنا وان ان د ګل دوی په بلوچی کې د دې نامو او دا سټرګل شروع کې او تقریبا په 70s کې 71-2 کې ډېر زیات پرمننت شکل اختیار کی.
سنا بلوچ وای د نیپ د حکومت تر ډنګې دوه ورسته د بلوچستانو د کوونکو سازمان تر څنګ نور سیاسي تنظیمونو هم په بلوچستان کې د سیاسي حلو ځلو مشري په لاس کې واخیسته.
بالخصوص چې 1971 کې چې بلوچستان کې 1972 کې د نیپ حکومت چرالي او به نیپ حکومت مخال نه منت 9 منت د حکومت کې تیر کی، د حکومت پاکستان اسلام آباد نیپ حکومت ختم کی، ټول چې مشران دي سیاسي لیډران دي دوی جیل کې واچول، زندان کې او حیدرآباد جیل کې، کراچی سکر یا مچ جیل کې. نو هغه یو وخت هو چې د سټوډنټس ته یو موقع ملال سو بلوچستان کې، بالخصوص د پولیټیکل سټرګل چې دی پولیټیکل موومنت دی چې هغه ته لیډ کی، لیډینګ رول چې بلوچ سټوډنټس ته ملال سو 1973 نه بعد دلته بلوچستان کې انسرجنسی شو، اسلام آباد فوجي اپریشن شروع کی. دا یو وخت چې بلوچ سټوډنټ ارګنایزیشن ډیر شایسته، ډیر قیمتي، ډیر وزندار کردار ادا کی، هغه کې سوشل، کلچرل، پولیټیکلی بلوچستان چې کیسو هغه ته ریجنل سین کې یا ورلد گلوبل سین کې چې هغه ته مخترا وړل.
افراسیاب خټک وایي د کالجونو او یونیورسيټیو طالب علمانو چې تر کومه سیاسي حل ځلې کولې نو د جمهوریت اقدارو د پرمختګ عمل روان وو، خو د ضیاء الحق د واکمنۍ پر وخت خلکو بیا د ټوپک او مرمۍ خبرې پیل کړې.
پوری پاکستان کے دا بی سی او عام پدیدہ یا سلسلہ وار کہ کمہ دیل مفیدہ وار خلقوں کی دلیل و منطق پر ذریعہ پان ریخ پر نظر ویلو اور دبل نظر اولی دلو اور دیموکراسی یا جمہوریت قویہ یا کلتور خطورو کے دیل نو ایک منطق دی او کلا چی دا خبری بدی شوی زیادہ زیادہ خوفی تصوری دو چی انتہا پسندی یا فراتیگری میں سرانا خلقو دلیل پر ذریعہ پر ٹوپک پشتے لے خبری کول شروع کرے رسولو او دا غیر سیاسی خلق چھو دکتاتوری کو کوشش کی خلک غیر سیاسی بھی غیر سیاسی خلق کو سر لو بکول آسان کر دے اوی باندھے پیون بل نو حکومت کول گران کر دے کچھ کہنا خلق سیاسی سی نو بیا اوی تا د فریب باندې پاری حکومت کول ګران خبره شي.
هغه وسیم وای د هغه وخت د زده کوونکو تنظیمونه د سیاست د زده کړې مراکز ول.
سټوډنټ کی جو سیاست ہے میں یہ سمجھتا ہوں اس زمانے میں یہ ایک بیس ہوتی تھی، نرسری ہوتی تھی.
دی وایز ما په فکر هغه وخت د زده کوونکو سیاست د زده کړې او روزنې معنی لرله. موږ له پیپلز ګوند سره تړلی وو، همدا وجه وه چې بیا موږ د نېشنل سټوډنټس ارګنایزیشن سره رابطه جوړه شوه او د هغوی د اثر او نفوذ له کبله بیا په هماغه وخت کې د انقلابي سیاست پیل وشو. ورسته بیا دا سیاست موږ عملی هم کړ. زما په فکر هغه وخت موږ په نظریاتي توګه ډېرې لاسته راوړنې ولرلې. بیا چې موږ عملی سیاست پیل کړ نو دا روزنه مو په کار راغله. خلاصي ګوندونه چې نن سبا د غرب خلاف ډېرې خبرې کوي، هغه وخت دوی په بنیادي توګه د غرب ترجمانان ول او د هغوی ګټې به یې ساتلې.
مفادات تھے ان کو پروٹیکٹ کرتے تھے.
رضا محمد رضا وایي د پښتونخوا سټوډنټس ارګنایزیشن یو لوی لاسته راوړنه د تعلیمي ادارو نظام او د هغو مسالو هواری وو. د دې خبره د سازمان د سیاست د زده کولو او د نویو سیاستوالانو د روزنې لپاره د ځانګو کردار تر سره کړی دی.
پښتونخوا سټوډنټس ارګنایزیشن حقیقت دا دی چې موږ په خپل په عینو منشور کې د پښتونخوا ملي پارټي د پښتونخوا سټوډنټس ارګنایزیشن د پارټي غړي جوړېدل سي. موږ تر ټولو لوی لاس راوړنه دا ده چې د پښتونخوا ملي پارټي د کیډرو د مخکښانو د منظمو د تربیت یافته کارکونانو دا یو ځانګو ده. پدې کې کارکونان روزل کیږي، هغه منظم کیږي، شعوري ډیسپلین جوړیږي، خپل ایدیالوژي سره د وطن لاغو سره هغه کیږي. نو دا پارٹی ته ډېر یو لوی پیمانه باندې فعالیت ورکړي د پښتونخوا سټوډنټس ارګنایزیشن.
سنا بلوس وایي د زده کوونکو د سیاست ګټه دا و چې دوی د ملت پالۍ سیاست له جذباتو وبست او دا یې په ساينسي بنیادونو ولاړ کړ او د بلوچستان د سیاست لپاره د کارکونانو یو لوی روزل شوی ډله جوړ کړه. دا په خبره دا یوازې بلوچستان نه ول بلکې د نورو قومي او ملت پال سیاسي سازمانونو زده کوونکو هم ډېر واضح نظر او فکر درلود.
اول خدا دې چې خلک ته ډیفینیټلی هغه یو نشنلټی قومیت سیاست باره علم خو ډېر زیات و، ولې چې دا موږ مشران ډېر جدوجهد کړي دي. آی ټین ته چې دایم سره د انګریزان خلاف یو نشنلزم اسپریشن جذبه خو موجود وو، لیکن هغه ته ساينټیفیک بنیاد باندې طرفین قوم کې بیسو ډېر غټه کردار ادا کړي. لایک ډېر غټه لټریچر چې دي ڈیورنگ دا ٹائمز لیکن 67 سو واخا نائنٹیز پورے 93 94 پورے چاہ پورے ایز اے پریس سیکٹری بیا بی ایس او مرکزی سیکٹری جنرل ایسیت ما ذمہ داریاں ادا کی. دیر غٹ لٹریچر پولیٹیکل لٹریچر کلچرل لٹریچر دا 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 پروموٹ کی او یو دیر غٹ ورکر کلاس یہ ڈیولپ کی اگر بلوچستان کے دیر کلیئر ایڈڈ ہو کلیئر مائنڈیڈ ہو چې موږ اکوک دا دی بلوچستان باندې یا د منطقه باندې استعماری سامراجی استثالی قوتونه کم دی. هغه چې یو ډېر شیان ته خلق مخ ته ډېر کلیئرلی راوړي او بالخصوص چې د افغانستان کرایسس او هغه کې د سور انقلاب وو، هغه سور انقلاب سپورټ باندې ډېر غټ جدوجهد وکړي. د انفورچونیټلی پاکستان استبلیشمنت امریکن دوی ور ویری ریلکټنت ټو لسن ټو دیم. او هغه وخت اگر د بی ایس او یا پښتون پښتون فاونډیشن پی ایس ایف نه دا ای ایم پی د دې غچې وایس او د دې غچې د دې ناری او د دې جدوجهد او سټرګل و ډیر کلیئر.
افراسیاب خټک وایي د زده کوونکو د هغه زمانی د سیاست ګټه دا و چې نن په پاکستان کې څومره هم مخکخ سیاسي مشران دي، هغه د طالب علمای له زمانی روزل شوی او تر دې حاضر رسیدلی دي.
پی قائد محترم صدیاب علی خان صاحب هم پختون سیم فیڈریشن کے عہدہ محمود اچکزای صاحب هم اول پختون سیم فیڈریشن کے بیا پختون خاص فیڈریشن کے دا رنگ تاسو ګورئ دا مې افتخار سي چې تاسو مخې دي. دا رنگ تاسو ګورئ دا جاوید هاشمی چې دی دا د جماعت اسلامي ولا لیکر بلوچ دی. دا شي نور ډیر ګوندونو کې پیپلز فرنٹ کې د خلک سره چې هغه د پیپلز فیڈریشن دا وتري خلک کې دا خو یو قسم ته تربیت شوی کادرونه ګوندونو ته په لاس ورغلل او کدی نو بیا عامه طریقه دا ده چې چا سره چې پیسې وي او چا سره چې جاگیر وي نو هغه بیا دعوی وکړي او سیاسي خلک شاته شي. نو حقیقت دا ده چې دغه څه فعالیتونه د سیاست لپاره جمهوریت لپاره ډېر اهم دي.
هغه وسیم وایي دوی چې په سکولونو او کالجونو کې ول نو د دوی د سیاسي فعالیت بنیاد سیاسي نظریه وه. د ده په نظر همدا نظریاتي روزنه تر ټولو لویا لاسته راوړنه ده.
جب هم اسکول کالجز میں تھے تو اس وقت
دیوای موږ چې په سکول او کالج کې وو نو د جماعت ستکونکو په جماعت اسلامي کې ځکه ګډون کاوه چې دوی فکر کاوه چې خایده د اسلام استازیتوب کوي. نو د مسلمان په توګه باید موږ د دې ملاتړ وکړو ځکه چې دوی په پاکستان کې اسلامي نظام غواړي او شریعت به نافذوي. چپلاسي فکر لرونکي زیات د سوشلزم پلویان ول. دوی دا غوښتل چې په پاکستان کې د نورو سوشلیستو هیوادونو په څیر نظام باید عملی شي. موږ دا فکر کاوه چې د دولت مساوي ویش ممکن دی او دا چې له دې سره به د امیر او غریب فرق ختم شي. اوس هغوی څومره لوی اسلام پال اول او موږ څومره لوی سوشلیستان دا دنیا ولیدل.
هم لوگ کتنے بڑے سوشلسٹ تھے وہ بھی دنیا کے سامنے ہیں.
اردن کو پنن نے خبرونه کې په پاکستان کې د طالب علمانو د سیاسي حالو زلو او د هغوی د تنظیمونو د پیل او د جمهوریت نظام د عملی کولو لپاره مو د دې د لاسترولونو په اړه واوریدل. پراتونکو خبرونه کې به واوري چې تر 1900 واویایم کال وروسته په پاکستان کې لدې تنظیمونو سره څه وشول او څه بدلونونه راغلل. نو راتلونکو ونې به بیا له جمهوریت سره راشو په مخالخه.
جمهوریت
د روانې اونې په تاندې هلي خبرونه کې د سندرغاړي ګلپانې سره خبرې کوو. د هغې د ژوند او فن حال
زما په خپل ځاني غزل سره ډېر زیات شوق دی. غزل همیشه زه ډېر په مینه باندې وایم.
د روانې نهې یا سه شنبه او زیارت یا پنج شنبه په ورځ لمشال لړیو
سمرار